تب انظر
احمد شبریم شیچری پدې خبرونه کې مینه مچله لنشتې درې کلن ځن روسه چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منصبان کې تم ډیره پاملرنه کو ان شاء الله کامیابی زموږ ده
د لاس په نوم نوی اونیسه خبره شو
لړلمو دغه 500 غړي میته چپ کړی و چې بازار په دکان دکان وګرځیدلم
د غزنی سردار غونډي څه تاریخي ارزښت لري
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا سوسی هغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل
شعر لرو
ته یو خزه یو خور یې دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا
لنډه کیسه لرو
یو جیب ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شي دا ادبي مجله به په یوه نړیوال خبر پیل کړم تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحد ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړې دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې له هنري اړخه شیوي او فکر او تخیل پکې نوی وي د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله ښه آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي د کانګرس د کتابتون وی مسؤلې کارلا هیدن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پرېکړه نه کوي د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې 90 پیاوړي ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده د لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګ کړې ده څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خبرونې چاپ کړې دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خوال رسنیو نقش هم څرګند دی دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابت کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک ټویټر واټساپ انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي له سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي سونډرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ
د دوو چاپی خبرونو له مسول مدیرانو سره شخیدلایم لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه دا مجله د جمهوریت نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا غنې خپره شوه په لومړي ځل مینه مجله زر غنې و بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ و څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نشوه اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله جواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي له ښاغلي جواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي
تر ټولو ضرور دا ده او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوي شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوخت دي یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوري شوی دی مینی مجلې په خپل لومړی پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېد. کتابونه به اغسته مونږ وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې، که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې امم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سایټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ فنډ لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ ته کل کړې؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري، زمونږ په ټولنه کې په خوانه دا د اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور و او ورسپانې یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې هغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواکیم شوي یوازې پندونه یې واخیستل او د خلکو هغه تنده خړوب نه شو کړی، خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلق و هڅو، لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یا یو کتاب خلکو ته وروپی جندل شي داغه لنډي لنډي.
جواب صاحب وبخشه، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکي جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې فرضاً خوست کې، کندهار کې یا نورو ولایتونو کې ښوونځیو کې ملګري زمونږ دوستان شته دی چې یو څه ډاډه وکړي چې وګرځي. او فرضاً په هر ولایت کې په لسګونو خصوصي ښوونځي دي او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي ښوونځي هم شته دی. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسې ګرځو او مرستېم جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه کړي؟ او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دو تنو ماته ډاډه کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړیو چې اعلان پیدا کړو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دا ده چې د اعلان دپاره خو دا اول نه هلې ځلې کوو او مخکې د مطالبو د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی او ځینو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې یم چې ډاډ یې م را کړی دی یو شمېرو. او که په دې ګڼه کې یو اعلان دوه شو چې په راتلونکي کې څلور شي او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو چې په مونږ کوم بوج را نه شي او مونږ د دې وړ شو چې یو وخت خو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکړو، ځکه چې هغوی مونږ دپاره بیا ځانګړي لیکنه کوي او بل ځای نه خپروي.
جواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل ویب پاڼه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی؟ البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه یې هلته خپروي او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا یې ټوله برخه کټی شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړې؟
په دې اړه ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی او د مینی په نامه نه و. خو د مینی مجلې مې پکې پی ډی ایف په شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم موږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې موږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول او یو څه لوستونکي پیدا کړل. ځکه موږ ته لوستونکي معلومېدل. خو موږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغوی بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغې. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، له نن شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینې مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
درې کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې هلته باید یو څه ایجاد کړم چې دغسې مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او دین مستندونه مې جوړول. لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پرې دې د سي باورونه تړلې وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي دا غسي یو فیصله استورې بولې افسانه بولې چې باورونه بولې پسې تړلې وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور کړ وروسته وروسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو په دې پوه شوم چې زه باید لاسونی زه اتمن یې ورسنه کوم. دا چې راډیو ته مې وس نه رسېده، دا چې تلویزیون خو بیا ډېره غټه خبره وه. نو مې غوښتل چې دا دیونیز په نوم باندې یو جواز ورته واخلم، یعنی دیونیز په بڼه باندې به چاپ کوم. هفته کې
د لاسونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پاڼې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخیستې دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې به کلمونه دي شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیز چې خلکو لیدلای ده. دا او په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلی شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوو. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تیرې ګڼې موضوع و چې د سور پل چې د میدان وردګاډ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلی شي. دا بل کالم وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کالم دی چې په کې خلکو دغه د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرشد کیږي. دغه ډول یعنی د بیلابیل د لاس نخه چې استاد ګلرحمان رحماني چې لري په کې ادبي مطالب، نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلم دي. په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړې کړي نور ټول ادبي، فرهنګي، مرکې او داسې نور.
وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو داسې هغلته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی. که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم، ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه ته کلمونو ته پکتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه کې وي چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره مرګه کولای شم. د هېواد زبردست چې روس راغه چیرې چې دوی نوښتګري دي په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنه راخلو.
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب تر ټولو جالبه برخه همدا ده، زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپتر مصارفو او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ډیټا ټول کارونه هم د یوازې زه کوم. یعنی کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسې چې یوازې یو کارمن لري.
او تر خلکو سره رسوي، څرنګه رسوي؟
تر یعنی زما خو لومړنۍ تجربه وه چې ومې وشله، لړلم او دغه 500 ګڼې مې چاپ کړې وه، د بازار پر دکان وګرځېدلم او نوښت پکې دا و چې دا لاسونیزه دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په 15 افغانۍ وي، درته په 15 افغانۍ باندې خرڅوم ور باندې پلورم او کنه تر اوسه ما ته اعلان برابرېږي یا ملاتړ ترلاسه کوم.
فکر کوي چې ټي وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره به په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پوښتنه سخته ده ځواب هم سخته. او فوس لپاره خو دومره ډېره زمينه وته مسايده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کړي چې غانی په پیسو واخلي. نو کچته زه غانی په لاس باندې خرڅ کړلای سم، نو کولای سم مصارف وکړم.
وصال صاحب په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خبرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاستئ، په ځین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی؟ خبری سایت؟
خبری سایت مې مطلب دی، ویب سایت ویب پانه.
نه دې ته نه لرم چې چاپ وکړم، د سایت لپاره خو لکټر لګ ادرس وډل لپاره کاری. زه یو دولتي مامور یم، دوه زره افغانۍ زه ګڼې چاپ ته ځنګړې کوم، نو اوس د سایت لپاره دومره امکانات نه لرم، خو په راتلونکي کې بل کار ډله غواړي. یو سایت چلول فکر وکړي چې یو سایت چلول ډېرې برخې لري، یو لکټر لګ دوه کارمندان خو باید ولري.
دلته د دې لپاره چې تاسو دې وډیر شتمن فرهنګي ولایت لاري دا ونی زخ پروي، الته په میدان وردګ کې ادبي غونډې دي، ادبي بهیرونه دي، فکر نه کوي کله وي سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راسته وغواړي کېدای شي چې تاسو کارونه وسی شي؟
شبر سی بحث کوم مدیر خلکو سره، ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد ده، لږه سره موږ اړیکه ونیول. دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي ریډیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته هغوی سره موږ په مشورې کړې دي. او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوي اوس تصمیم نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا وو یو څه خو د نوي بدلون سره تکاني شو، او له دې نه وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې به ټولو چارې څنګه کنټرولو، نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمين ځینې هیوادوالو ملګري اوسېږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره پړي کې کیسو تر څو د لاس ونی د لاس نیوي وکړي او دغه اخیسته قدم په سلام ونه دريږي او د لړۍ دوام وکړي.
لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لیبي خبرتیا ورسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ابلیس پښمی خپل یو غزل آزادی رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولای، سره اوروي او له دوی مننه کوم.
د ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، ته د ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، ته د ژوندون په هر یو پل دمې زه د هندارو تصویرو کې ورکا، ته بس د مینې محبت کیسې، ته بس د مینې محبت کیسې، یې د شاعر په قصیدو کې ورکا، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، خو د ملال په ټپو کې ورکا، ته یو خزه یو خور یې دی چا، ته یو خزه یو خور ی دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا دی لټون لار ورته وخیا چی دی لټون لار ورته وخیا چی نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي ابدوس څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین یې د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې په اړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابیدو دغه تاریخي پرانه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده مثلا سردار تپا په 1300 وډیرس کې یو ایټالوي چړونکي پلاوي راغی چې لغو سره افغان محققین سره کې سر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواته کړله چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه خو پاچا یغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي شاهي معبد نوم ورکول سوی ده دغه معبد کله چې په 1300 کال کې ایټالوي چیرونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې دوی لزره دا سی ټوټي مسکوکات او سکې پیدا کړې سی هغه د هشوکا له زمانې سره تړاو درلودل او دغه هغه سی دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثر وکتل دای دی وردګو د خوات له معبد سره سی د هشوکا په وخت جوړ شوی او له سره ډیر ورتواله درلودل نو د دغه معبد د تاریخي قدامت دویم او دریم میلادي پیړۍ ته بوتلل خدا هم جوته نه د ممکن دین په خوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري قدامت ولري خو د لاسار غکل حتی په دې معبد کې داسې آثار هم پیدا سوسیغه په سلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو خو دغه آثار ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو آثار د معبودونو اغست پکې اثر پکسته
مثلا کوم جوغای شي دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بدایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې ترڅنګ چې تاسو ذکر وکړئ دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کوم مذهبونو دلته نقش نشانی کې دی سر
د سی حقیقي سي دلته یو ډیر لوی استوپا ده تقریبا 40 متره او دواله لري چې د خپل د بودایي مذهب اغ لري حتی ځینې اثر د آتش پرستانو هم په دې غیکستاله نور بیلابیل هغه د سی هغه د سی هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نل هغه سره تلاو پیدا زردشتي دین سره تلاو پیدا ځینې مقیم په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو بل مسله خو دا یو بود لري دویم کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت کې د دغه تپې نوم د نغاری غونډي کې د نغاری غونډي کله چې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ لمانځلې نو دی به د غونډۍ ولاړو د لې بنغاره وال کېدل او دغه دخته سیدلې و په هغه وخت ډیره زیاته شنه دخته و او دغه دخته د دشت شابهار ویل نو دا غونډی بیا له د شاه بهاد له غونډی نه په نغاری غونډی واوختله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډی خپل کړی ده هغه نوم د سردار تپه ده، چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې دا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه لویه خیمه ودروله او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړ. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یاد محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې د هغه د نشابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري، نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو. دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورد په اساس نه بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو دغه یو پاتشینی ورته ووایو، دغه یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه شی ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنې نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یواری وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپل په 1908 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړل. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لا زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد و بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد و.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو، د نور هېڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو په اند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبره باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسي له دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دې سیمې د تاریخي هویت ښکارندوی کوي او دا هغه څه دي چې د سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخلای ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي ترڅو دغه ناغه سیمه وپلټل سي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سي اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده سي هغه هم په بستنشناسي لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لنډک سره. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد وړاندې شوې کیسه پانه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود، ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تېر کړل، د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک ته پای جمله یې نه وه هېره. ورته لیکلي ول: سرطان یم. ماضي یې سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندی شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړرنګې ټکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلیکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژېړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یې اوږه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شوی الفاظ سره په تخلیقی عادت کې احتیاط وکړ دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلی بالکل همدغه سی در دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله نو څو ځله مې واړوله راواړوله نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله قسم لږ هم فهمند او لږ روانه لوستل کېدله نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلي وم چې شاوخوا لکه محول کې د څه نور هم کېږي که نه اړیکه کېږي خپل مین له ناروغ د بد وجت کې ده نو دلته خواشینی کېږي ویښتان بې نظمه کېږي ویلي چې د چا ورپام نه وو لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی نو دغه دې خلک چې دي د دې په یو بل کار وغیره.
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي که نه وي ورپام نو څه
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپام وي شاید دا د تخطیر احساس وکړي لکه په بد وجت کې هغوی ویني نو دلته ما ویلي چې یا ګوند شي یا بلې خوا ولاړه شي نو په دې خاطر مې چې سمدسي کرکټر د حواس مې ټول سره راټول کړه چې بلې خوا د توجه یې بلې خوا ولاړه نه شي دغه د خپل مین او دغه خپل احساس په خپل اوسني وضعیت کې د خپل مین په لور حرکت وکړي نو لکه چېرته دې پام شوی و چې د نورو ورته پام د هغوی دا جمله مې ولیکله چې د هغوی ورته پام و د یو بل سره بنګېدل او دې ته یې کتل بیا مې بېرته ګل کړل نو که دوه ځله مې دا جمله ولی کله بیرته مې ګل کړه بیا مې دا کلیتاج جمله ورته انتخاب کړه چې چا ورپام نه وو او دا له دفتر څخه بهر شوه نو په دې خاطر چې د دې حواس ونه شکېندل شي
د دې له خاطره چې هر بل کرکټر یادوو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا ده چې د ټولو کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څرنګه؟
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي معمولا ویښتان شاید لږ سره بې نظمه شي نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان منظم کوي بیا له دفتر څخه بهر وي یعنې دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډې بڼې په سمېدو په معنا ده.
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون ته مخه نه کړو یعنې داسې یو حالت رامنځته نه کړو چې د لوستونکي ذهن یا د اورېدونکي ذهن په د په بله خوا شي په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته یې لاس کړ اخر ټلیفون په بکس کې و دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکینی چې ویښتان سم کړل هغه ډول نه دی خو که بل تصویر راواخلم تور ویښتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویښتانو خورېدل یو پریشانه تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه اغېزمنوي ول سپین مخ
دلته زما لکه د تر ډېره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغېز لاندې تللی یم نو دلته ما د سپین مخ له ورځ او شپه مې ویښتان مې له شپې سره لکه دغه یو پټ رنګ په کې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ دا تورې تیرې چې دي په سپین مخ باندې خورېدلې سپینوالی دلته د تیارو تر اغېز لاندې تللی لکه څنګه چې د
له دې پلوه ستاسو دا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه خو شاید د دې له خاطره زما سپین مخ ته پام شوي په دې کیسې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید دې بل اړخ ته توجه وکړي. بل اړخ ته که راشم په څنګل کې لاسي بکس تاسو یاد کړی دی کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمن ده په دفتر کې کار کوي نو لاسي بکس لري او د بکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالي تصویر دی د داستان له محتوا سره سم. خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډۍ ټال تاسو یاد کړی دی چې دا بکس لکه بوډۍ ټال خوځي راخوځي د بوډۍ ټال رومانتیک تصویر دی یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدي ده څرنګه ټکر نه دی دلته
لکه ما په دې
نو یو څوک به ووایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه فکر همده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته یې د سمبول تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشای بکسې په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی کرکټره ښځه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي د نوکانو یادیدل د دوکانو ټپول دا ډیر عالی تصویر دی تاسو یو جمله یاد کړی ده البته د دې لپاره چې تاسو ډیر کیسې نه دي لیکلي په ډیرو زیاتو افغان کیسو کې دا اخ لرو دا تکرار لرو تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړی ده چې لاری په بیړه لنډوله دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره ټکرای ټینګ ونیسي چې شمال یې ونیسي یعنې داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي خو په یغو کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي هغه بیا بل بحث دی صدیقي صاحب زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پرېږدو یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه لږ منزل څومره وخت
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوئ له ما سره د کومې لیلی مخې ته دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر که چېرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځې تر سرخکانو پورې منزل لږ دی که ډېر
کتر کابل اجیت او سرخکان
دغه خبره ده د امدیل خاطره د دې لپاره چې دغه زمانی تشډک کو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایو چې شیبه ورسته او لښ منزل ورسته کنه د دغه لحظه ورسته کنه د دغه تشډک دوله خاطره تصویر په کار دی. مثلا کیدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې ارخ ته کتل له موټره د باندې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي کنه لیکوال تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي دا ځواب ورنکړي. یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته. پایلری او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روښانه او ډېره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقطه مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډېره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.